السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې پکیدونکې غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
حتی امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته د لوړو زده کړو نجونې زده کوونکې د طالبانو له رژیم څخه غواړي چې پریږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب دې بیرته موږ ته خلاص کړي.
د قلملار په نوم دی یو بنسټ له مشر سره چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی مرکه کړی دی.
موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې په ښارونو کې په ولسوالۍ کې په کلو کې غوښتنه کوو چې له دولت له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږویشتمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوه چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرتنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی. سفارت بیګای ویلا مخ پر کړی چې په دوو لیستونو کې د شاوخوا زرتنو افغان محصلینو نمونه یاد شوی. د سفارت اعلامیې له مخې دغو افغان محصلینو وارد مخ له سفارت سره ځانونه ثبت کړي وو او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د راپورونو له مخې د هغو زرګونو کسانو په منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له زده کړو شاته پاتې دي، خو د پاکستان حکومت د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیې استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. دوه شپېته کلن سمنتوف له کابله پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیې ته رسېدلی. سمنتوف په هرات کې زیږېدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمرینتي لوبې هم د نړیوال جام سیالۍ او تمرینتي لوبو په لړ کې ترسره کړې. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمرینتي د سویل افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمرینتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زرته ویل شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 100 پړاو تمرینتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمرینی لوبې یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو وروستي تمرین عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په هوشتم معنی ته به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیا ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تیره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې وژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروی، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یو برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مولا زادی رو واوریدل که مو غوخته وی دا و نور خبرونه بیا هم لوستلی شی پتا مو دا آزادی پا البته پا ویب پانه که پتا مو دا آزادی رادیو تکای اورگ یا آزادی رادیو تکای کام. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. موسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب کوي. نور د سفیر الحسن زی په رپورټ کې
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 6 ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
بله در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامی افغانستان
د اسلامي امارت یو پلاوی چې مشري د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالسلام نفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحدو ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-13 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یو اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 16 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیه دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمیر کابل میشتې د دې بهیر پر اپڅوالي انتخاب کوي. دوی وایي اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیتریک شوي وي. له بلې خوا د احصایه او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې سر له نن څخه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړي او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښ دي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو وايي په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشته مهراب الدین وایي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلل شي او دا همداسې دوام وکړي، دا به نور ستونزه هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزه سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فرمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وای مور یې ناروغه ده او له افغانستان د وتلو لپاره برېښنایي تذکيري او پاسپورت ته اړتیا لري. د حمله طالبان غواړي چې د تذکيرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس پکار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسننه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتونخوا د ځوابونه وایي. خو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن د یکشنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي سر لسبا یعنی دوشنبه ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتې پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمد شاه بابا مینې دویم مرکز او کارتې سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر لسبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې وویشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې لوړاند یې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکنی حکومت له ړنګېدو او واک ته طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې له وړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار وبجی او شپارس د خېدی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه مقاله کې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس څرګندونو ته اشاره کړې چې په ناروې، افغانستان او برتانیا کې خونړۍ حملې غندلې دي. په مقاله کې راغلی پاپ فرانسیس د یک شنبه په ورځ په ناروې، افغانستان او برتانیا کې د تیرې اونۍ حملې د ټولو ماتې بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پاپ فرانسیس د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 18 نیټه په واتیکان ښار کې په خپل دودیز وینا کې په دې اړه خبرې وکړې. په ناروی کې تیر اونۍ د غشو په حمله کې 15 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې پر جمعات په یو ځانمرګي حمله کې 46 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. او په برتانیې کې د پارلمان یو وکیل ډیوډ امیس په یو کلیسا کې د غونډې پر مهال د چاړې په حمله کې سخت ټپي او ځای پر ځای مړ شو. پولیسو وویل چې دا یو تروریستي حمله وه. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د ورستي يهود په اړه په یو مقاله کې د ژغورونکو له قوله لیکلي چې زیبولون سیمنتوف شای ډیر ژر اسرائیل ته ورسیږي. د مقاله په وینا د کابل ورستي يهود ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د مقاله په لیکنه سیمنتوف اوس مهال په ترکیه کې دی خو تر دې مخکې چې د اسرائیل ته ولاړ سي باید خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د سیمنتوف میرمن لمخ کې لا په اسرائیل کې اوسي او له څو کلونو راهیسې غوښتل له ده سره طلاق وکړي خو ده ورته منفي ځواب ویلی وو. د يهودانو د قانون لمخې که یو شزه غواړي طلاق واقع کړي سړی باید ورسره طلاق وکړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په وینا سیمنتوف به اوس لغپلې میرمنې سره د طلاق پروسه د ویډیو کانفرنس لارې پر مخ وړي چې اسرائیل ته تر تګ وروسته لستونزو سره مخامخ نسي. وروسته لولو چې سیمنتوف امریکا ته هم تلای شوی خو دی ځکه امریکا ته نه ځي او پر ځای اسرائیل ته ځي چې هلته یې 15 خویندې ورونه او 2 لوڼې هم اوسي. سیمنتوف مخکې تر دې چې له هیواده د باندې ولاړ سي په کابل کې د يهودانو په یو عبادت ځای کې ژوند کاوه. Stars and Stripes ورځپاڼې د مرسل په نوم د یو افغان کډوالې کیسه لیکلې چې په اوهایو ایالت کې د یو امریکایي شذې په مرسته پناه اخیستي. د مقالې په وینا مرسل افغان حکومت سره کار کاوه خو وروسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ دا افغان شذې لبیر خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. مرسل د خپل کار پر مهال د امریکا د دفاع وزارت لوی کارکونکي جین هوټن سره معرفي شوی و. په مقاله کې راغلی چې د جین هوټن میړه د امریکایي پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وژل شوی و. جین له مرسل سره له افغانستانه په وتلو کې مرسته وکړه. د مقاله په وینا کې څه هم د مرسل ژوند له تهدید سره مخامخ نه دی خو د دې کورنۍ په افغانستان کې تر شا پاتې ده چې له همدې کبله دا د خوندې ژوند په خوند نه پوهیږي.
افغانستان کې د نجونو د ښوونځي او لټړل کې دوه تقریبا یو میاشت وزي طالبان لا هم ټینګار کوي چې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرز العمل کار کوي. په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو ګڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نور په دې رپورت کې
دنجونو او فعالانو له مکرر او سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپږم ټولګي پورته دنجونو ښوونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپږم ټولګي پورته دنجونی ښوونځیو ته لتګ محروم دي. د اورزګان دنجونو د یوازینې لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل دا هندې پاړه زموږ د ولایت دا هندې پاړه زموږ د هېواد دا هندې پاړه ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو د پاړه متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم. اریان لرم چې خدای به نور سره سره شوي نه
لکوندوز او بلخ بیا ځینی تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر دولسم ټولګي بیرته پرانیستل شوي. لدی سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محروم نجونو کره شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وي. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نن یو میاشت تمخې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره البته د شپږم تر دولسم صنف پورې په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولی. ملاله پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملاله یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرات تر برسي لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خځوي دی او هغه طرز العمل او د هغه په لایحه باندې چې دوی بچرنګ تعلیم تهذیب کوم نویت باندې دی باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کانفرنسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
په افغانستان کې ګڼو فعالانو د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځي بیرته پرانیزي. یو له دې فعالانو مطیع الله ویسا دی چې د قلم لار په نوم د یو بنسټ مشري کوي. صفي الله ستانکزي ورسره مرکه کړې او لومړی د پیل شوي کمپاین په اړه ترې پوښتنه کړې.
نن دا د یو میاشت پر اسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پونتونونه بند کړی دي چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دي چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپل غوښتنه له دولته، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې زموږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ د یو میاشت انتظار وکي دوهم قدم تم دا پلان لرو چې کچیر طالبان هم دا سی لکه دا یو میاشت شونځي او پونتونو د جنو پر مخ بند کړی هم دا سی بند پاتسي موږ پلان لرو چې لارینو نو وکړو خپل ژختر نړیوالې رسنۍ ورسو تر نړیوالې ټولنې ورسو او پرلات وکړو او خیمه وو ترڅو چې هر افغان انجلی ته له بدخشان تر کندهار د نورستان تر بامیان د شونځي او د پونتون زمينه برابر نسی موږ نکشینو په زرګونو قومي مشرانو دینی عالمانو شوونکو زده کوونکو ځوانانو د ټولو میرمنو را سره وعده کړی ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړی ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سال یو لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې. له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو خپل ژغ به تر نړیوالو رسوو ژغیش پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ له خپل زده کړو له انساني اسلامي بشري اساسي حق څخه به برخې پات نه سي.
د طالبانو له چارواکو څخه غواړي هغه مو چې همدغه شیبه غاګوري
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرشه ده. دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه هم دا ده چې دوی نور شونځي د ماشومانو پر مخ د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي.
د قلم لار په نوم د بنسټ مشر متو لاوي ساو چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. او سم پاموکړي د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دی یونما مشر د بورا لاینز وای د نړیوال همکاري لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استاذ ارجان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د یونما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو د بورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. زبولان سمنټ اف د یکشن به پرز د ترکیه استانبول ښار ته ورسید. سمنټ اف د افغانستان ورسته يهود وګړي او چې طالبانو په واکمنې دو سره له هواد د وټلو په لټکیو. افغانستان د 2020 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوب کې له جنوبي افریقا سره لوب کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن روانونه د تور سمندرګي د سیمې هوادونو ته سفر کوي چې د خپل همکارو ډاډ ورکړي. او د نړۍ د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د ورستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه.
ژوند رنگونه
اتنم چه ده؟
حبیب رحمان
چه کرو برکی؟
ده وچه میوه وچه شده دوکان نرم خوز به منزه اولی سوله که
تا سر بخی دیر زیادت میوه دلتا پا دوکان کشتا و نور شای نمر سره ده داغ میوه دیر وقت لکومه زیر اوڑه
زیرین که هم پیل حل ده خوز خارس هر اوڑه و مدفر شایی نان و پا اینده که هیره دارو شده آزمی تر پای خرید میکو
داغ وچه میوه ده افغانستان ده که ده نور و هیوادون هم ده
اکثریتی افغانستان ده بدم یا دارکم امریکایی و پاکستان
کومه زیاد خلق خوخوی؟
وطنی زیاد خلق خوخوی امریکایی لگرزان دی اگر او سکسدی دی نور خیلی اوانی تولیداتی خلق
زایقه دی کمی و خدا
زایقه یا وطنی خلق
خبال دلتا پا خوست که کومه دست نواشتا چه مثلا ام دلتا که گیم او تاسی خرفوی؟
یار دست نوا با نوی که خوست که او کپلیوی نور با دست خواست
چرمز لکم از ایر اوڑای؟
چرمز هم ده ساری نو له مخنه د دې پوس ګرد سړی دی خو نه ښه
پکتیا دی پکتیا و دی پکتیکا و دی خوست منس کې کوم ولسوالې دی دلته هم دغه کې چرمس کې یو سان د اندغه وښه مې وتر څنګه د نور شینم سره راوړی دی خرڅېږي د نور شینم
او خلی
څنګه د کاروبار د سمنو کې شروع کړی دی
تقریبا د 15 میاشتې روانه ده خلی کې در حال
سوداګر دې ډیر وسوګ دی چې د ترازی
مواله د لار سر خلک ډیر وی کلیوالم وی بس خلی کار روان
امدا د کور کرایا مشومان او نور کسان دې داسې ټول تر پوره کېږي
او ان شاء الله کېږي
مشومان دې درسونه وای
او درسونه اصلور 15 مشومان ورن چې یو د دې مدرسې کې یو د مکتب
د فامیل ټول غړي به تقریبا بیا سمره وي
ته نه نفر وي
امدا یو دکان لري
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم بل خبري مجله زمو همکار جاوید نعیمی مختار.